مخام تر وو بجو دوام کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه صاف اوازه اوریدلی شي. په دې خبرونه کې اوري چې هند د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. دغه بندر د افغان سوداګرو د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره څومره مهم دی؟ په دې اړه مو له یو کارپو سره هم خبرې کړې. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو، پر راپورونو او مطالبو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې د ایران د پارلماني انتخاباتو او د غراز د سوریې د اوربن په اړه په تفصیل اورېدلی شي. دوه اونیزې خبرونې مو هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته چمتو کړې دي. خو لومړی قسیم سولمال ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم پام وکړئ تر دې دمه د مهمو کورنیو نړیوالو خبرونو سر خطونو ته. د افغانستان د ولسي جرګې مشر نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر سره ګوري. په جرمني کې نږدې زر تن افغانان غواړي بیرته افغانستان ته راستانه سي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې متحده ایالات وایي که دمشق او مسکو د اوربند په اړه جدیت ونه شي نو د سوریې په اړه به پر بی پلان هم کار وکړي. دا هم بشپړ خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی تېر ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د هغه د کار په دفتر کې خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال نواز شریف وویل چې هیواد یې له افغانستان سره یو تلپاتې او هر اړخیز مشارکت ته لیوال دی، داسې مشارکت چې د دواړو هیوادونو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. نواز شریف د افغانستان ثبات او پرمختګ د پاکستان لپاره حیاتي وباله او ویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورګلوۍ اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د پاکستان د ولسي جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. اخو د سپین بولدک او چمن ترمنس پوله تړل سوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دالاره د سشنبې له ماسیګر رئیس پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنس د پولې د تړلو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنس سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې له دې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستانی مالونه له دې لارې افغانستان ته واردېږي. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سي. د سفارت په وینا د یو شمېر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل سوي او دوی غواړي چې هر څومره ژر کېدای سي خپل هیواد ته واستول سي. په دې ترڅ کې په جرمنی کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم مشرې ارجنټینا سیباس ویل دی چې له جرمني افغانستان ته په خپل خوښه د افغانانو د ستنېدو علت دادی چې په دې اروپایي هیواد کې د منلو شرایط سخت شوی دی. د چهارشنبه پر ورځ 115 ډیر افغانان له جرمني په خپل خوښه کابل ته راستانه شول. وسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې واشنگټن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي. کچېره په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او مسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکارا نکړي. جنګری تیر ورځ په واشنگټن کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پترڅ کې وویل
So in the long run Russia has an interest we think
دوی د اوږدې مودې په مخه روسیا خپل دلچسپي لري. موږ فکر کوو چې څنګه په قانوني شکل د سیاسي واک د انتقال لپاره کار وکړو چې په سوریه کې ثبات راولي او تغییر رامنځته شي. موږ په دې باور یو چې دا کار لاسات څخه پرته هم کېدای شي. دا غی توافقنامې لمخې چې مسکو او واشنگټن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړه تمه ده چې د فبروري له 28 مینه په سوریه کې اوربند پلی شي. د سوریه په اړه په یو بل خبر کې راغلی چې د دغه هیواد د اپوزیسیون لوی ډلې او د سوریه د کوردانو وای پی جی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته سوی اوربند رعایت کړي. د سعودي عربستان ملاتړې د خبرو اړیکو کمیټې چې د سوریه د اپوزیسیون مهمې ډلې پکې شاملې دي پرون په یو بیان کې ویل چې شرطي اوربند به یو فرصت وي چې ولیدل سي د سوریه حکومتي ځواکونه چې روسي مشاورین او هوایي حملې ملاتړ کوي خپل ژمنه پر ځای کوي او کڅنګه. د ټل ویلې چې دوه اونۍ به د اوربند رعایت کړي. د سوریه د خلکو د ساتنې ډلې په نوم کورد وای پی جی ډلې ویلې چې د اوربند ته ډیر اهمیت ورکوي. خو د حمله پر وړاندې له ځان څخه د دفاع حق هم ساتي. دا ډله د امریکا متحده ده، خو ترکیه سخته مخالفت کوي او ترکی ځواکونه هم د سوریې د پولې بلې غاړې ته پرې بریدونه کوي. په واشنگټن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دی په سوریې کې د اوربند د ټینګېدو مسئله په احتیاط سره څاري. په تاجکستان کې یوه میرمن له داعش سره د پیوستون او دغې ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر زنداني سوه. په دوشنبه ښار کې یوې محکمې تېره ورځ 34 کلنه زرینه سردارووا د مخالفو وسلوالو پر روزنې، هغوی ته د مالي امکاناتو په برابرولو او د هغوی لیکو ته د خلکو په جذبولو مجرمه وپېژندله. محکمې زرینه په 15 کاله بند محکومه کړه. دا لومړی ځل دی چې په تاجکستان کې له داعش سره د همکارۍ په تور یوه ښځه زنداني کېږي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې ایرانی چارواکو یو تن چې 80 کال عمر لري نیولی دی. دی د ایرانی الاصل امریکایي پلار دی چې له اکتوبر را په دې خوا په ایران کې زنداني دی. د باقر نمازی میرمنې په فیسبوک کې لیکلی دی چې نمازی د فبروري په 22مه نیټه نیول سوی او د تهران اوین زندان ته استول سوی دی. د نمازی زوی سیامک هم په همدې بندیخانه کې بندي دی. تر اوسه د دوی د نیولو علت معلوم سوی نه دی. دا تر دې دمه خبرونه.
لا قسم سولمال نمانه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کغواړي. به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې هند د ایران په چابهار بندر کې اوسلو $50 میلیون لګوي. د افغانستان لپاره دغه بندر څومره مهم دی په اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره مرکه کړي.
زمونږ لپاره خو ډېره فوق العادګي لري چې مونږ د هفتګۍ نه خلاصېږو. هغه وابستګي چې مونږ د کراچۍ د پلارې د لرو او هر وخت سیاسي خلکو لپیاوي را پیدا شي زمونږ تجارت د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږي.
پرون لسلو زیات افغانان په خپل خوخه له جرمني بیرته کابل ته ستانه شول. د کابل د هوایي ډګر سرحدي پولیسو قماندان وای ډیر راستانه شوی ډیر خوخو.
تقریبا 2 نفر چې د زینین حرکت کېدل او په ځمکه بایزان اچول او ځمکه بای خپل ولاد نو دا د دې بیلګه و چې دوی په خپل وطن پر ډیر سخت خپتیو.
د اروپا په شمیر هیوادونو کې د افغانانو وضعیت هم په راپورونو کې څیړو. د ایران د دولتي تلویزیون یو نوی سریال د افغانانو غوسه راپارولې ده. په دې سریال کې یو افغان چې بیولوژیکي ویروس لري امریکا ایران ته استولای دی. سبا په ایران کې بیا پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر هم وایي چې په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسله په احتیاط ساري. په دې اړه تفصیلي راپورونه لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې په 2 مئی کې 2 اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دا ځل د ژوند په شیبو کې پروګرام کې مو د پڼو مسله څېړلې ده.
پهنې اصلا د پاچایانو پیزارو مثلا ولا پاچاهانو په خو کولې د پاچاهانو له خو کول وروسته بیا غ خلک یا هغه مخور کسان د خپل پیزار وګرځو.
هند ایران په چابهار بندر کې $50 میلیون لګوي. د هند حکومت د $50 میلیون لایحه پرون تصویب کړه. هند به په میاشت کې له تهران سره ژمنه کړې وه چې د چابهار بندر په پراختیا کې به برخه اخلي. افغان چارواکي هیله مند دي چې د چابهار په بندر کې به د هند له پانګونې سره د افغان سوداګرو تجارت له هند سره پراخ شي او اسانتیاوې به رامنځته شي. د چابهار بندر یو له هغو بندرونو دی چې د اکثرو افغان سوداګرو او د افغانستان سترګې ور اوړي چې ډېره اتکا به یې د پاکستان پر بندرونو کمه شي. تفصیل احمد شیبر په رپورټ کې.
د فرانس پریس اژانس په وینا هند د سټي اعظم نریندرا مودي په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد د ایران په چابهار بندر کې $50 میلیون پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته په خبرو کې په چابهار بندر کې د هند پانګونې هرکلی وکړ. افغانستان پرته له څه شکه غواړي چې په چابهار بندر کې ډېره پانګونه وشي. هند مخکې هم ژمنه کړې وه چې د چابهار په بندر کې پانګونه کوي. د دې بندر د ظرفیت لوړوالی هم د افغانستان په ګټه دی او هم سیمه سره وصلوي. افغانستان په چابهار بندر کې د دې پانګونې هرکلی کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د رواني میلادي میاشتې په پیل کې ایران ته د سفر پر مهال چابهار ته هم ورغلی و او له ایراني چارواکو سره یې د دې بندر د پراختیا لپاره خبرې کړې وې. ایرانی چارواکو له عبدالله عبدالله سره ژمنه کړې وه چې افغان سوداګرو ته په چابهار بندر کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. افغانستان له هند سره اوس د کال له 800 تر 1200 میلیونه ډالرو پورې صادرات او واردات لري او د چابهار بندر اوس هم فعال دی، خو افغانستان په دې باور دی چې په دې بندر کې به د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګري پراخه شي. مسافر قوقندی وی:
هر کشور که از بندر چابهار استفاده میکنه، حکومت افغانستان
هر هغه هیواد چې د چابهار له بندر څخه ګټه اخلي، د افغانستان حکومت له هغه څخه د ډیر پاملرنې هیله کوي څو د دې بندر ظرفیت لوړ کړي. په دې بندر کې لا هم هغه بیړۍ چې ډیر بار لري لنګر نشي اچولی. هر څومره چې د دې بندر ظرفیت لوړ شي، نو د سیمې د وسلولو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا د وسلېدو لپاره ډیر ګټور تمامي شي. افغان چارواکي لمن دي چې په چابهار کې به د هند له پانګونې سره افغانستان د تجارت په برخه کې د پاکستان له اتکا ووسي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په وینا، د کراچۍ بندر له لارې له تیر یو کال راهیسې د افغانانو صادرات او واردات کم شوي دي او تر هغه مخکې به هر کال افغان سوداګرو له 500 تر 1200 میلیونه ډالرو پورې د مالونو د څنډېدو له امله پاکستان ته مالیه ورکولې.
او امرودل چې هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر پانګونه کوي. ایران موافقه کړې چې له دې لارې افغان سوداګر کولی شي چې هند ته صادرات وکړي او له هند بیرته افغانستان ته واردات وکړي. د دغه سمندر غاړې بندر له لارې تجارت د افغان سوداګرو په ګټه دی. دا پوښتنه د مرکې په پایل کې احمد شیبر د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خان جان الکوزي څخه کړې ده. ښاغلي الکوزي په ځواب کې وویل:
دغه د چابهار بندر نه تنها دا چې دا د افغانستان لپاره ډیر خاص اهمیت لري، بلکې د هند لپاره هم، او هند لاسرسی مرکزی آسیا ته او دوی رقابت نشي کولای د پاکستانی مالونو سره په مرکزی آسیا کې، د دوی لپاره هم ډیر لوی ګټه ده. او علاوه د دې نه د مرکزی آسیا د هیوادونو هم ګټه ده چې هغه لاسرسی پیدا کوي، چې ډیر خصوصا ترکمنستان او اذربایجان او ازبکستان او تاجکستان چې د دې بندر د لارې نه ډېر په اسانۍ سره خپل مالونه د هند لوی وچې ته ور انتقال کړي. زمونږ د فارغ هو ډېره فوق العادګي لري چې مونږ ته هم څنګه نخلاصي ګو هغه وابستګي چې مونږ د کراچۍ د لارې د لرو او هر وخت چې شي خپل پیاوی را پیدا شي، زمونږ تجارت د ډېرو جګستونو سره مخامخ کیږي.
الکوزه صاحب، هند چې دغه پیسې تصویب کړې د 150 میلیون ډالر چې چابهار کې پانګونه وکړي، څه فکر کوي چې څومره وخت په کار دی څو د چابهار په بندر کې دغه سرمایه گذاري تطبیق شي؟
نو وخت خو ډیر په کار دی، ځکه چې چابهار نوی بندر دی او په بندر عباس او کراچۍ هغه بندرونه دي چې هغه په 300 کال مخکې په تقریبا 100 کال لري دا غادي حالت کې په ډیرو دغه سره او په ډیرو مجهزو وسایل باندې سنبال شي. دي یو خدغه خبره ده چې ډیر وخت وو اخلي چې تر څو پورې د مرکزی آسیا مال
الکوزه صاحب او بخښي ساس خبره قطع کوم، تقریبا څومره وخت به واخلي؟
نو زه فکر کوم کډې جدي کار کیو شي او دا شي کار کیو شي چې حالت د غشي ظرفیت جوړ شي د بندر حداقل یو کال لري چې یو کال وخت غواړي چې په دې باندې هغه تاسیسات جوړ شي او د غټي کشتۍ په دلته لنګر واچي. ګرچی وسم ډیر کار شوه دی په چابهار کې، ډیر کار شوه دی الته دغه کېدل شي. د نومړي ځل لپاره باید هندستان خپل غټي کشتۍ چې دوی لري هغه ته باید زمينه مساعده شي چې هغه په دې کې لنګر واچي او دغه دفترونه جوړ شي، دغه لارې خوبایي خلکو ته معلوم شي، پس هغه نه به نور مملکتونه هم دلته راشي. نو یو کال خو دا اقل وخت غواړي چې دا تاسیسات جوړ شي او دلته دا بندر په نورمال شکل باندې خپل فعالیت
وکړي. الکوزه صاحب، د ایران حکومت د افغانستان د سوداګرو لپاره په چابهار کې د پانګونې لپاره ځینې تسهیلات برابر کړي دي، چالت به فرزن ویزه نه اخلي او ځینې نور تسهیلات ځای به ورکوي. څنګه افغان سرمایه گذاران تر اوسه پورې دې ته تشویق شوي دي چې په چابهار کې سرمایه گذاري وکړي؟
د چابهار په منطقه کې د افغانانو لپاره یو 50 هکتار ځمکه ورکړل شوې ده او دا یو سلسله تجارانو ته ایشل شوی ده وزارت تجارت طرفه نه چې دالته باید دوی فقط او فقط خپل هنګري جوړ کی خپل ذخایر جوړ کی کمالونه راځي او ته د دې ځکه چې تکي او ساتي او د دې ځنه یا نورو ملکونو ته لیږي یا افغانستان ته لیږي مګر تر اوسه پورې سرمایه گذاری نه راشي.
د افغانستان سوداګری او صنایعو د خونی مرستیال خان جان الکوزي او چې د ایران د چابهار بندر د پراخوالی په اړه نظر څرګنده او خغلی الکوزي وایي چې د چابهار بندر نږدې بندر دی چې کولی شي افغان سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. هند د ایران په چابهار بندر $150 میلیون لګوي.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میفته؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ باگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د پروګرام نن د دې پروګرام نن وخت د یو موضوع هم د افغانستان کې د سولې روانې هڅې په تیر بیا د په کابل کې د سولې د څلور اړخیزو کمیټې د وروستۍ غونډې او پریکړو په اړه چې وسلوالو مخالفینو ته هم بلنه ورکړې ده چې د سولې په مخامخ خبرو کې د افغانستان له حکومت سره چې ټاکل شوې ده په پاکستان کې د پاکستان په اسلام آباد کې د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې وشي برخه واخلي. خو وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی هماغه پخوانی شرایط دي تر اوسه پورې په دې اړه چې آیا دوی غواړي په دې خبرو کې برخه واخلي کنه کومې څرګندونې نه دي کړې. دا موضوع موږ څېړو، تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واوریدل چې پرون له جرمني څخه له 100 زیات افغانان په خپل خوخه بیرته کابل ته ستانه شول. د غرض په جرمني کې د افغانستان سفارت هم ویلي دي چې شاوخوا 1000 تنه نور افغانان هم دې ته حاضر دي چې په خپل خوخه بیرته افغانستان ته ستانه شي. پرون چې کله دغه افغانان په ډلیزه توګه په یو الوتکه کې کابل ته لاړل، د ازادي راډیو خبریال هم هلته ورغلی و. د کابل د هوایی ډګر د سرحدي پولیسو له قومندان حق نواز حقیار سره خبري کړي چې دغه افغانان په څه ډول تیارک الوتکه کې کابل ته ستانه شول او آیا له مخکې ورسره هماهنګي په دې اړه شوې وه. ښاغلي حق نواز په ځواب کې وویل
په دې تیاره کې تقریبا 125 نفره زمونږ او تاسو هیوادوال چې جرمني هیواد ته تللي وو راستون شول. سندونه هم په لاس لرل، په خپل راځه د جرمني نه افغانستان ته راغلي وو.
دا تیاره مخکې افغانستان ته راغلي وه که دا لومړی پرواز و په دې اړه باندې او امانګي شوي وه د خلکو د راتک؟
امانګي موجوده وه ځکه دوی ټول په خپله خوښه افغانستان ته راغلل او په زمن کې دې کې 14 نفره وو چې ماشومان سیاسرې او یعنی یو دوه فامیله هم موجوده. 14 نفره د 125 په جام کې راځي.
هغه کسان چې خپل خوخه راستنیږي لدې ساتمن مرستې به هم شوي وي. د کسانو څه ویل چې ولې خپل خوخه راستنه شوي دي؟ یعنی هلته قوانین سخو لمړني معلومات د دوی څه وو؟
تر کومه ځایه پورې چې زمونږ بخښنو د دوی سره مرکې وکړلې، دوی ویل چې هلته هغه کومې اسانتیاوې چې مونږ فکرونه کول یا خلکو مونږ ته تبلیغات کړي وو هغه اصلا په دې هېوادو کې موجود نه وو. زمونږ خپل وطن خپل وطن وو. تقریبا 100 نفره چې د زینین حرکت کېدل او په ځمکه به ځان اچولو او ځمکه به خپل ولاد، نو دا د دې بیلګه و چې دوی په خپل وطن پورې ډیر سخه پسی وو او په ډیر خوشحالتیا سره افغانستان ته راغلل.
بلې اقیار سره محترم، له دې وړاندې جرمني ژمنه کړې وغه کسان چې په خپل خوخه وطن ته راستنیږي لاغي سره به مرسته هم کوي؟ دوی سره مرستې هم شوي وي کده به بیا ورسته ورسره کیږي؟
تا ایو ایم بخش چې دوی سره همزمان یو ټیم راغلی او یو ټیم دلته موجود ده، هغه بخش دین مرستي ورسره کولی، یعنی د دوی سره مستقیما مرستي وشوي. د دوی ټیم سر ټیم هدایت ورته ورکړي هغه څوک چې یعنی لومړی درجه ولایاتو کې لکه هرات، مزار قندار او ننګرهار ته تلل غواړي، د هغې دپاره مستقیما د تیری په وسیله د دې ځاینه مونږه زمینه مسعیده وو، او په زمن کې که په ځمکه دې مونږه هغې دپاره ټول سفر خرچ او ټول مسایل ورکوو.
او بل دا چې ډېر له کومو سیمو څخه و دا خلک
اکثریت د مرکز او د نږدې سیمو خلک هم وو، دا د شمالي سیمو.
اتمن اقیار سب لدې سره به ګڼ شمېر افغانان هیواد ته راستن شوي وي. لدې لارې موږ مخکې راپورټونه درلودو چې ځینې خلک راستن شوي دي، البته ځینې جسدونه هم راوړل شوي دي. شمېره به څومره تر اوسه رسیدلی وي؟
تر کوم ځایه پورې چې موږ ته مکمل د امیګریشن د سیستم نه موږ ته معلومات راکول کېږي، تقریبا په لاس خاو په داوطلبانه توګه دوی افغانستان ته راستنه شوی دي.
اخیر سب افغان حکومت له دې وړاندې ژمنه کړې و چې کچېره په زور څوک راستنیږي هغه به هغه تیاری ته د کیناستو اجازه ورنکړي. د کډوالو فکر کوي چې اوسه پرې داسې پیښه نه ده شوی چې په زور د څوک راستنه شوی، یعنی ټول هغه خلک چې واته راستنیږي په خپل رضا دي؟
سمو د مخکې هم یو کس په جبري توګه سره افغانستان ته راستول شوی و، هغه د ایو ایم او د مهاجرینو د محترم وزارت لخوانه هدایت وسو چې دا باید بیرته هماغه مملکت ته دیپور چې د مملکت نوم قابل د یادولو به نه وي، ولی مستقیما مونږ دیپورت کړو او بیرته خپل هماغه وطن ته ولاړلو، ولی اکثریت خلک په داوطلبانه شکل بیرته افغانستان ته راځي، دا یو واقعیت ده.
د کابل هوایی ډګر د سرحدي پولیسو قومندان حق نواز حقیار چې کابل ته د ستنوشو افغانانو د څرنګوالي په اړه له موږ سره خبرې کولې. ښاغلی حقیار وایي چې پرون لسلو زیات افغانان له جرمني په یوه الوتکه کې بیرته کابل ته ستنه شول، او د ده په وینا چې اکثره ستنه شوي افغانان ډیر خوشحاله وو چې بیرته خپل وطن ته راګرځي. خو ډیر نور افغانان هم تر اوسه اروپا ته په تیره بیا اروپایی د اروپا شمال او جرمنی هیوادونو ته د ښه ژوند په نیت په لارو کې ایثار پاتې دي، هغه هم په دې خاطر چې یو شمیر اروپایی هیوادونو پر لارو سخت مقررات وضع کړي دي. ډیر افغانان هم په د یونان او د مقدونیا ترمنځ په سرحد کې بند پاتې و چې ویل کېږي په وروستیو کې بیرته له سرحد څخه د یونان مرکز آتن ته انتقال شوی دي. جزئیات به د ملالۍ بشیر په راپور کې واورو.
په لکونو افغان پناه غوښتونکي چې په یونان کې بند پاتې دي د آتن د سړکونو غاړې ته ځای پر ځای کړل شوي دي. 22 کلن امان ګلستانی 15 اونۍ مخکې له غزنی څخه یونان ته تللی دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دغه ځای ته پرون راغلی او تر سرحد لانه دي تللی. دی وایي چې افغانستان ته لبرته تګبیریږي. دی وایي چې طالبان د پښان هغه ځوانان چې غواړي ذکر وکړي وژني. ګلستانی زیاته کړه نه پوهیږي چې اوس به څه کوي، خو د پولې د پرانستل کېدو هیله لري. شاوخوا ناستو کورنۍ ساندویچونه خوړل او یو سړی قران کریم لوست. یونانی او هالنډی فعالان د نظافت ساتلو بکسونه او د بیړنیو مرستو بکسونه ویشي، او د تلیفوني شرکتونو کسان د تلیفونو سیم کارتونه پلوري. یونان پر هغو هیوادونو انتقاد کړی چې اروپا ته پر مرکزی لارو پراته دي او د پناه غوښتونکو پر مخ یې خپل سرحدونه تړلي دي. د هنګری صدر اعظم د اروپایي اتحادیې د هغه پلان په اړه د ټول پښتنې غوښتنه کړې ده چې وایي هر هیواد په لازمي توګه باید یو شمیر پناه غوښتونکي قبول کړي. د یونان د پناه غوښتنې وزیر وایي له هغه وروسته چې بالکان هیوادونو سخت ترانزیتي قوانین وضع کړل، په یونان کې د بندو پاتو پناه غوښتونکو شمیر شای تر لسګونو زره زیات سي. یونان د خپل پوځ په مرسته د هیواد په شمال کې دوهم ترانزیت کمپ جوړ کړي چې د پناه غوښتونکو له بحران سره مرسته وکړي. پولیس ویلی شاو خوازر عراقیان او سوریان له پولی څخه په بس کې یو کمپ ته انتقال کړل سوی دي. هغه افغان پناه غوښتونکي چې د چارواکو لخوا په گاونډي مسدونیا کې بند پاتې سوی اوس د یونان مرکز آتن ته انتقال سوی دي. پناه غوښتونکي په دوامدار توګه د مسدونیا له پولیس سره د شپې لخوا دغه ځای ته ځي، خو د دوی شمیر د تنظیمونکو اسانتیا او ادارو تر ظرفیت لوړ سوی دی، نو ځکه له دوی سره مرسته نسی کولای. د بخښنې نړیوال سازمان وایي اروپایي اتحادیه د پناه غوښتونکو پر مخنیوي توجه کوي او پاتې راغلي چې د دې ناورین د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي.
ملګرو ملتونو هم د هغو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې د اروپا په سرحدونو کې ګیر پاتې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له اروپایي هیوادونو غوښتي دي چې د کډوالۍ د کرکیچ ته په ګړه او هماهنګ توګه رسیدګي وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا له هغو هیوادو سخت انتقاد کړی دی چې پر مهاجرینو یې محدودیتونه وضع کړي دي. اروپایي ټولنه وایي چې احتمالي بشري کرکیچ ته د رسیدګي لپاره پر ځینو پلانونو کار کوي. تفصیل د حسیب الله تلاش په راپور کې.
هغه چلنج چې ځینو اروپایي هیوادونو د کډوالو په وړاندې غوره کړی، د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر په اړه سخت اندېښمن کړی دی. د مقدونیې حکومت له یونان سره د یاد هیواد سرحد د هغو افغان کډوالو پر مخ تړلی چې غواړي دغه هیواد ته ننوځي. د اتریش چارواکو هم د هغو کډوالو شمیر چې هره ورځ کولی شي دغه هیواد ته ننوځي محدود کړی دی. په ورته وخت کې سلوینیا هم پر کډوالو محدودیت وضع کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری ویاندې کرین دی ګرویل په ژنیو کې پیوې ناسته کې وویل دغه وضعیت به کډوالو ته ژوند ډېر ستونزمن کړي.
ټول دغه تدابیر د کډوالو د ایستلو په هدف نیول سوي دي او دا د هغو کسانو لپاره چې نوي اروپا ته راغلي ډېرې ستونزې رامنځته کوي. زه له اروپا څخه غواړم تر څو د نړیوالو اصولو او همغږۍ پر بنسټ یو لاسي چلند غوره کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي سلچټینن له هغه څخه چې د کډوالو په وړاندې د اروپایي هیوادونو له شرمه ډک عکس العمل وباله نیوکه وکړه. اروپای ټولنه وایي چې احتمالي بشري کړکېچ ته د رسیدګۍ لپاره پر ځینو پروګرامونو کار کوي. د اروپای ټولنې د کډوالو چارو کمیشنر او د هالند کډوالو چارو وزیر پیوې ګډه اعلامیه کې د بالکان په مسیر کې د نویو پیښو او د یونان په څیر ځینو هیوادونو کې د بشري کړکېچ د رامنځته کېدو د احتمال په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کډوالۍ د نړیوال سازمان ته معلوماتو پر بنسټ د 2014 کال د پیل راهیسې له 100,000 زیات کډوال اروپا ته رسیدلي دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پوري اوریدل شي. خبرونه دوهمین مئی ته نږدې کیږي. وړاندې دوهونیس پروګرامونه هم در تخبرو. پر ځینو نورو سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو هم راپورونه درته غوړه شوی. خو اوس راځو د ایران د یو ټلویزیوني سیریال موضوع ته. د ایران د دولتي تلویزیون یو سریال د افغانانو غوسه راپارولې ده. منتقدان وایي د شیو یا خپرېدو په نوم دا سریال به د هغو افغانانو پر ضد کرکه پورته کړي چې په ایران کې ژوند کوي. په دې سریال کې یو افغان ښودل کیږي چې بیولوژیکي ویروس لري او امریکا ایران ته استولی دی. په اړه رضوان مراد ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د ایران دولتي تلویزیون د روان فبروري میاشت په 16 نیټه د شیو یا خبرېدل په نامه د یو سیریال خبرول پیل کړل. دا سیریال د یو افغان کیسه کوي چې بیولوژیکي ویروس لري او د امریکا لخوا ایران ته استول شوی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د سیریال د زیاتو افغانانو غوسه او سخت عکس العمل پارولی دی. په دې سیریال کې د ایران د سازمان دفاعي خودي ځواک د یو ځوان ډاکټر په واسطه چې دغه افغان درملنه کوي دا بیولوژیکي حمله خونڅه کوي. ویل کیږي چې د ایران د سازمان دفاع خودي ځواک چې تر دې مخکې پر ایران د سایبر او بیولوژیکي بریدونو په اړه خبرداري ورکړه، د دې تلویزیونی سیریال په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. د دې سیریال منتقدان وایي دا به په ایران کې د میشتو شاوخوا 3 میلیون افغانانو پر وړاندې چې یو شمېر په قانوني او ځینې په غیر قانوني توګه دغل توسیږي کرکه او تاوتریخوالی پورته کړي. افغانانو د ټولنیزو شبکو لاره پر ټولنیزو عقایدو د دې سیریال د منفي اغیزو پړه هم خبرداري ورکړه ده. یو افغان پر خپل فیسبوک لیکلی دا سیریال پر ټولنیزو عقایدو منفي اغیز کوي او خلک هڅوي چې افغانانو ته د جاسوسانو په سترګو وګوري. یو بل افغان لیکي زه افغان يم، د دې سیریال جوړونکي بل هیڅوک پیدا نکړه چې سپکاوی ورته وکړي، دا ډېر د شرم ځای دی. د فعالانو یوې ډلې په کابل کې د ایران سفارت ته په دې اړه یو لیک هم استولی چې دا سیریال پکې غندل شوی دی. د ایران په داخل کې ځینې کړیو او حتی د دې هیواد سخت دریځو هم د شیو په نامه سیریال پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی. د ایران د سخت دریځو یو خبري آژانس تسنیم ویلي چې دا سیریال په ټولنه کې ژورې اندېښنې پیدا کوي. خو د شیو سیریال جوړونکي بیژن شیرمرز فارس خبری اژانس ته ویلي چې د دې سیریال د 1200 برخو په لیدلو سره به منتقدان پوه شي چې په دې کې افغانانو ته سپکاوی نه دی شوی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د پڼو په اړه څېړنه کړې ده.
پړنی اصلا د پاچایانو پیزار وو، مثلا ولا پاچاهانو په پخو کولې، د پاچاهانو له پخو کولو وروسته بیا هغه خلک.
خو مخکې له دې چې دی او د اساسي او بشري حقوقو بل اونیز پروګرام ته ور ورسیږي، قاسم سلیمان ته به هم ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
تمدا چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د پاکستان د ولسي جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. د سپین بولدک او چمن ترمنز پوله تړل سوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې د لارې د سه‌شنبه له مازیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان چمتو دي چې په خپل خوښه بیرته افغانستان ته راستانه سي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ چې واشنگتن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي. که چیرې په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او مسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. د سوریه د اپوزیشن لوی ډلې او د سوریه د کوردانو وای پی جی ډلې ویل چې دوی په امریکا او روسیې په مرسته رامنسسوي اوربند رعایت کړي، خو د ډلې ویل دي چې د خپل ځان د ساتنې حق به هم خوندي وساتي. په تاجکستان کې یو میرمن له داعش سره د پیوستون او د غډلې د ځوانانو د جذب په خاطر په 14 کاله زندان محکوم شو. او ایرانی چرواکو یو تن چې اتیا کله عمر لري نیولې دی. دغه ایرانی الاصل امریکایي پلار دی چې له اکتوبر را پدې خوا په ایران کې زندانی دی.
قاسم سلیمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. غواړی بیا یې ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس دوه سیمه ایز موضوعات را اخلو. مخکې له دې چې د سوریې د اوربند په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ څرګندونې واورې، د ایران پارلماني انتخاباتو ته کتنه کوو. ټاکل شوی ده چې سبا په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره شي. د ایران ستر مذهبي مشر له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې ده چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران شورای نگهبان چې د ایران ستر مذهبي مشر پرې نفوذ لري، پر زیاتو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو په ټاکنو کې د ګډون بندیز لګولی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري، جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په ایران کې به د فبروري په 26مه د جمعې پورې د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سروړۍ لپاره پر روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په ایران کې ګڼ شمېر اصلاح غوښتونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په انتخاباتي بهیرونو کې له ګډونه لرې ساتل شوي د رای ورکولو ته تیاری نیسي. په تهران کې مېش سوداګر کاظم پر انسټاګرام لیکلي چې په ټاکنو کې د ده او نورو ورته کسانو نه ګډون د تحریم معنا نه لري. کاظم ویلي چې وروستۍ وار یې په 1990 میلادي کال کې په ټاکنو کې پخواني ولسمشر محمد خاتمی ته رای ورکړې وه. دی په ایران کې انتخاباتي بهیرونه د خندا وړ ډرامه ګڼي چې په دې هیواد کې د د پوینا د ملایانو حاکمیت ته مشروعیت ورکوي. د ازادي رادیو ته ویلي زه ورسته وپیدم چې د موجود سیستم تر واکمنۍ لاندې به هیڅ ډول بدلون هم رانه شي، نو ځکه ما بیا رای نه ورکړي. کاظم ویلي چې هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې لد او یاد د لرای د وسیلې په توګه کار واخلي. خو د تهران یو بل اوسیدونکی رضا چې خپل اصلي نوم یې نه دی څرګند کړی وایي چې د پارلمان او د خبرګانو شورا په ټاکنو کې ګډون ډیر مهم دی. رضا دا منلی چې په ایران کې ټاکنې د عادلانه انتخاباتو له نړیوالو شرایطو سره نه برابرېږي، خو استدلال کوي چې لږ تر لږه په رژیم کې د نن رقابت ته لاره هوارولی شي. اصلاح غوښتونکي د ایران انتخابات هغه مبارزه ګڼي چې د اسلامي رژیم برخلیک په بدل کړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحاني تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا خپل دوهم ګام ګڼي.
د امریکا ولسمشر وای په سوریه کې د اوربند د ټینګېدو مسله په احتیاط ساري. اوباما دا څرګندونه په رون په واشنگټن کې د اردن له پاچا سره د لیدو په مهال وکړې. تفصیل د احمد شیبر پر رپورت کې.
د امریکا ولسمشر وای په سوریه کې باید جګړه ودری شي تر څو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. بارک اوباما د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډیر کارونه شته او باید تر سره شي. موږ د تمو زیاتېدو ته چې د اوربن په برخه کې شته په احتیاط ګورو. د سوریې وضعیت ډېر پیچلی دی. خو د دې یوې اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي. بل لور ته کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکی برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلې دي. د روسیې د ولسمشرۍ لمانې په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې په اړه چې ماسکو او واشنگټن په سوریه کې د اوربن لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او وی ویل واشنگتن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي که ماسکو او دمشق په راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف له جان کیری سره د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې د اوربند په اړه وغږېده. د سوریې په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریې په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتو په نوښت وړاندې شوې ده خپل موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د جبهة النصر وسله واله ډله چې د القاعده مربوط ده د دې اوربند برخه کېدای نه شي.
د سبا د ورځې له خبرو مخکې د سوریې د اپوزیسیون لوی ډلې او د سوریې د کردانو وای پی جی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اوربند رعایت کړي. ټاکل شوی ده چې دغه اوربند له شنبې ورځې وروسته نافذ شي. په همدې سره نور راپورونه او مطلب نه لرو خو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د زندانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک مسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مسؤل عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب شرغلس
در څه د مخنه تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو چې زمونږ اواز تاسو د استودیو نه اوري یو ته خپل سلام احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې امید چې جوړ روح سره اوسئ ټول.
سیرت صاحب محترم کلمړی د افغان زندانیانو د وضعیت په اړه معلومات راکړي.
لکه څنګه چې په قانون کې محابس او توقیقانات ځانګړی قانون جوړ شوی دی او په معیارو باندې حقوق زندانانو او محبوسینو تور کړل شوی دی. مختصرا عرض وکړو چې تقریبا اوس په درې ولایتونو کې لاستونزې د محبس په حق لسته چې هغه هم یا تعمیر دولتي دی خو سابقه دی معیاري نه دی او یا هم په وسم په کرایي کورونو کې محبوسین ساتل کیږي. چې دلته د محبوسینو ساتنه په دغه سي غیر معیاري ځای کې دغه خپل یو تون زده د محبوسو د قانون په وړاندې باندې لکه څنګه چې موږ مکلفیت دی د ستونزې چې موږ کله وینو اړوند ادارو ته موږ خپل مکاتب لیږلي دي چې تر څو په دې کې هغه خپل عزمي توجه وکړي کوم حقوق چې د خلکو د محکومینو تور کړل شوي دي هغه دوی ته ورکړل سي او مراعات سي.
سیرت صاحب، قانون زندانیان ته کوم حقوق ورکړي؟ آیا قانون چې کوم حقوق زندانیان ته ورکړي له هغوی څخه برخمن دي؟
په محبس کې د محابسو د قانون په اساس آیا محبوسینو ته حق ورکړل سوی که نه ورکړل سوی؟ موږ چې کوم نظارتونه مخکې هم درلود او څه ورځې مخکې هم د همدام جوار ولایتونو نه چې کوم موږ نظارت وکړ په دې کې اولین ستونزې چې دي هغه د کمیت او کیفیت موضوع ده. محابس تعداد د کم تعداد له خاطر جوړ شوی چون د جرایم او کچه ډیره ده. محبوسین او یا متهمین چې توقیف ورته وي د تعداد زیات دی. بنان اتاق چې گنجایش دی اتو کسو لري دلته تر شپاړسو کسو شل کسو پورې پکې اوسیږي چې دا خپله یو سرغړونه د قانون ده او دلته محبوسینو ته یو نوی تکلیف دی. بعضو ته چپرکټ شته بعضو ته نسته چې هغه په نمناکه ځمکه باندې څملي. دا یو مهمه ستونزه په محابسو کې ده چې ځای ډېر زیق دی کچه د محبوسینو ډېره لوړه ده. بل محبوسینو په بعضې محابسو کې لکه د کاپیسا پنچیر پروان سیهی ونه لري. بل اتاقو ته چې کله ننوځې له بس تعداد د محبوسینو چې زیات دی وسایل د ګرم کننده یعنې تسخین وسایل اصلا وجود نه لري. بل ستونزه د ډوډۍ ده چې نن سبا هر څه قیمته سوي دوی ته هماغه ستانډارد 50 روپۍ دي په درې وختو کې چې په دې 50 روپیو کې محروقات شامل دي مثال د دوی خوراک شامل دی غوړ وغیره نو دا هم یو ستونزه ده چې په کافي شان باندې دوی ته نغه کي چې یو مهم ټکی تر اوسه پورې موږ نه ده لیدلی په محبس کې چې هلته رخصتي محبوس حق لري چې د خپل رخصتي نه استفاده وکړي که نه دا حق حقوق هغوی ته ورکړل سوی نه دی. د سپورت ځای نه لري صنعتي هغه نه لري ځای نه لري لکه اوس محبس د قانون د محبسو کې ورته حق دی چې محبوس باید سرګرم وي په یو کار باندې تولید ولري په داخل د محبس کې نو چون ځای نشته ده دوی حتی نسی کولی چې دغه صنعتي بخش فعاله کی او د محبوسینو نه په دې مورد کې استفاده وکړي او د هغوی هم بله هغه چې دا زیات مهم توجه اصلا د محبس تعریف دا دی چې دلته احیای مجدد وسی نه تعذیب جسمی او یا د فقط آزادی د سلب سی په دې منظور نه ده. مونږ د تعلیمي بخش کې محابسو کې چې مونږ کوم نظارتونه کړي دي تعلیمي بخش ډېر ضعیفه دی. متاسفانه تعلیمي بخش په محابسو کې په طور د کل فلج دی. هیڅ توجه نه کوي فقط محبوس افتاوی دی در اوزه دوه ساعته د افتاوی ده په قانون کې استفاده دی وکړه که ونکړه دروازه پسې پورې کوي درس ورکوي چې دوی دغه روحیه تغییر وکړي دې نه.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه یو شته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لې فکره چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 5 چپه
سره سپ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه زندانیان له ګڼو حقوقو برخمن دي خو داسې معلومیږي چې دوی ته دغه حقوق لکه څنګه چې قانون ورکړي نه دی ورکول سوی. کچیرې دا لړۍ همداسې ادامه پیدا کړي اثرات پیدا سوی
ولې نه همدغه اثرات چې کله فرض مثال محبوس راځي دلته حقوق نه ورته بیانېږي. ما چې څنګه شرکت دغه بحث تعلیمي ده بالکل ضعیفه دی. باید په هر ورځ په زندان کې زندان بانو هغه ته محبوسینو ته باید د زندان قانون او د حقوق ورته واورول سي. چې ستا په زندان کې دغه حق دی، دغه حقوق دیدی، کوای سي دغه حقوق نه خپل استفاده وکي. دقیقا بیانیږي نه هغه حقوق چې کم محبوسین درسي او هغه امید او هغه تعریف چې د محبس دی، چې دغه شخص باید د خپل اعمال نادمه سي او صالح سالم فرد جامع ترسي. پیغه واجب باندې نه کی اغه د مابس نه کله وزي یو اقدمان شخص اغه نرگی زکه برخورد ناسالم قانون حقوق ورته بیان سوی نه دی، حقوق ورکل سوی نه دی. نو نور داس موارد چې اغه د پایوازی حساب دی او لک برخورد زبی کیږي سمت کیږي کنه د موضوعات کله محبس کې بندي وګوري اغه نور اقدمان کیږي.
سیرت صاحب په دې برخه کې مول اړوندو اورګانونو څخه غوښتنه څه ده؟
نو زه امیدوار دیم چې دولت جدی توجه ورته وکړي، صحی بخشته، صنعتي بخشته، تعلیمی بخشته، د دوی د اوسېدو ځای ته، د دوی د خوراک بخشته، د دوی د څښاک د بخشته، چې باید داسې سپورت باید سپورت زمینه ورته مساعده سي. د پروان محبس دی، د ګرځېدا ځای پکې نسته، تقریبا شپږ سوه کسه پکې اوسېږي. دغسې محبس د پنجشیر دی چې که یو دوه کسه راسي محبس بیرنوی سي، موانع نسته، په یو دشته کې دی، اوبه نه لري، د سپورت ځای نه لري، فقط یو صفه ده. ما هغه د افتوي ځای هم دی، د سپورت ځای هم دی، د مانځه ځای هم دی، د مسجد حیثیت لري. نو زه امیدوار یم چې مسؤولین د دولت د زموږ آواز واوري، په دې قسمت کې جدي توجه وکړي او محبوسین چې کوم محبس کې دي د قانون د محبسو په رڼا کې دوی ته هغه حقوق ور بیان سي، او هر ورځ باید محبس مسؤولین د محبوسینو ته هغه خپل حقوق دوران کې وری کې د قانون مراعات سي، چې تر هغو پورې دغه مظلومه طبقه چې دوی ازادي سلب سوې ده، ازادي ډېر یو غټ نعمت دی، دوی سالم اشخاص جامعې ته راسي، دغه محبس یې کوم ځوند سي دوی له خاطره پند وي او د نورو له خاطره یو د عبرت ځوند وي.
قدرمنو اورېدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه تر بلې یوې داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. په کلامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د تلای پنو مرمنی، د تلای پنو مرمنی قدم په خیال پورته کوم این دکړه. درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. د لنډۍ په اوریدو سره به مو حتمی دی وی داسې پیغلی انځور په ذهن کې وړاندې ورسته شوی وي چې تلایی لرغونی او نازکې پڼې په پښو کړي وي. پڼې، کپۍ او یا هم موچڼې د افغاني اصیل فرهنګ هغه مادي توک دی چې له کلونو کلونو را په دې خوا د آریایي اقوامو د استعمال پیزان دي، او لا یې هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو اوسیدونکي په بیلابیلو شکلونو استعمالوي. موږ نننۍ خپرونه د پڼو تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، کله چې موږ د افغاني دود دستور او فرهنګ خبره کوو، نو زموږ د ټولنې بیلابیل مادي او معنوي توکي په دایره کې رانغښتل کیږي. موږ نن پر یو داسې مادي توک غږیږو چې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنگلاديش او اوسنی پاکستان کې هم په ډیر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي. پڼه چې ځینې پایزار بولي، له سلګونو کلونو را په دې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې ښځې او نرې په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت ښځې ډېرې په پښو کوي. لیکوال ژورنالیست بختیار تلاش سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د پړنی پر تاریخ او ارزښت لنډه مرکه کړي چې تاسو ته د اوریدلو بلنه درکو.
پړنی د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د اریایی قومونو یا د اریایی وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه په خپل کېږي. ما په ځینو پخوانیو کتابونو کې ملوستي و چې پڼۍ چې دي دا حتی په اریایي سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده. موږ له همدې نه په اخیستلو سره یا دې ته په کتلو سره ویلی شو چې دا زموږ د کلتور یوه غنی یوه بډایه برخه تشکیلوي. پڼۍ اصلا د پاچایانو پیزار و. مثلا ولا پاچاهانو په پخو کولې. د پاچاهانو له پخو کولو وروسته بیا هغه خلک یا هغه مخور کسان چې په ولسونو کې هغه که په ښار کې و که په هر ځای کې و د دوی هم د پاچایانو د پیزار او د هغوی د مود او موډل نه په اخیستنې سره دا خپل پیزار وګرځو. په مرور د وخت سره دا عام شو او ښار ته راغلل او په ښار کې په کلیو کې حتی په ښار کې هر چا په پښو کړې. مثلا اوس د پڼو معاصر ورژن ورته ویلی شو معاصر شکلونه راپیدا شوي دي. پخوا خو به دا د غنمو نه جوړېدلې د غنمو له هغه پاتې شوو نه. مثلا غنم به هغه وږی به ترې غوڅ کړی و له وږي وروسته به چې د غنم کومه د ډنډر کې پاتې و له هغې نه به جوړېدلې. اوس یې هغه معاصر شکلونه چې سړی ویني نو بېرته په دې اقرار کولی شي چې دا د افغانستان د کلتور مادي هغه برخه ده چې په افغانستان کې ډېر اوږده مخینه لري.
دغه پیزار چې پڼۍ مونږ ورته وایو دا یوازې په افغانستان کې موجود دي که نه د سیمې په نورو هیوادونو کې هم خلک استعمالوي که استعمالوي دغه شکلونو ترمنځ یا د تاریخ ترمنځ توپیر شته؟
دا تر ډېره دام ویل کېږي چې په هند کې هم په پښو کېږي. او په دې اړه دوه نظریات موجود دي چې هغه په دې ډول ځینې خلک وایي چې دا اصلا د افغانستان دي خو ځینې بیا په دې اعتراف کوي چې نه دا ښایي له هنده راغلي او اصلا دا د هند او افغانستان یو مشترک کلتور وي. سره دا چې د تاریخ په اردو کې موږ هند ته کړه شوي و هند د ځینو توافقاتو او د ځینو اړیکو له مخې افغانستان ته راغلي دي. نو ښایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ګډ کلتور وګڼلی شو. په شکلونو کې به هم تغیرات راځي. مثلا البته شاه یا شاهو هغوی په پښو کوي. اوس په ودونو کې چې افغانستان کې هم کېږي په زیرو ځینو ودونو کې هم ما لیدلی دي چې ځینو شاهوګانو په پښو کړي دي. تر څنګ یې په اخترونو کې زه ګورم چې هغوی پیزار په پښو کوي. په ځینو ودونو کې مې د خپلوانو ودونو کې مې البته لیدلی دي چې د ښځو په پښو شوي دي. البته پاڼۍ ښځو هم په پښو کړي دي. خوند به هله وکړي چې دا بیا له هماغه ګنډي افغاني سره په هماغه رنګ کې په هماغه شکل چې ګنډي افغاني ګنډل شوي دا هم په هماغو رنګونو ګنډل کېږي. په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کېږي او هغه چې هم یې ډول ښکلی یا هم یې هغه عصریت او اصلیت دواړه پکې پاتې د دې قیمتونه ډېر دي. مثلا له دوه درې زرو افغانیو نه شروع ته تر شلو زرو پورې افغانیو پورې ما اورېدلي چې پڼۍ پیدا کېږي او خرڅېږي. نن سبا هغوی چې په بهر کې اوسېږي هغه پښتانه هغوی د دې لپاره چې خپل کلتور ته ځان نږدې وښایي او کلتور بیا هغه څه دي چې د انسان نه لرېوالی نشي ورکوله نو هغوی د دې ځای نه ځان ته غواړي هلته خارج ته بهر ته پڼۍ غواړي.
د نوموړي په خبره چې پڼۍ د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې ناویانې او ځوانان په ځانګړو مراسمو کې په پښو کوي. شپېته کلن شهزاده ترخیل بیا وایي چې له کلونو کلونو را په دې خوا پړنی د دوی په سیمه کې استعمالیږي.
د سیدې چرم پړنی به وتیلا به خطلې و طلایب هم څه کوي خو دا و ناویګان په کوکولې په کلبتو باندې به ګنڈلې و جوراب سره په کوکولې د پښتنو کالی به اغوست له پټه به سر به سر خپل پوزیشن برابر و پنه چې به دا کار کاو او په پسپری کې به سر بیا هم د موږ رواج د پړنی په کوکولې خو بیا به پړنی خامخا د شنو به زړې به په کوکولې نو غادي ناوي تو خو ځان تک پوزیشن نه کنه هغه وخت په سل روپۍ باندې په یونیسل په باندې کې پړنی کېدلې بوتونه خو هغه وخت نه و نه نو په سپلې به تور چپلی په پکو کو یا بسلې چپلی پکو کولې دا می خونه وهلی ورو کم نارو نه غولې وهلی وروره چې ته په پمزه کوي باندې سره په هر غولې به کاو کنه لګه ډول د پاره به وروره یو به جتی موږ ته جتی به وي یو بل جتی باندې پانی وي جتی به مې پته تیلا والا وي چې جتی پکو کولې هغه نرمي پښتي وګدي وي او چا به شي کوونه گاولې پکو کولې هغه کم کلا باتو لګېدلی خو کم لګېدلی وو وس ټول هغه پکو کوي دا سندل پکو کوي وروره ټول سندل دی دا سپا بوټو نه دی کومه دی بوټو نه دی نارینه مغه پکو کوي زنانه مغه پکو کوي پوزیشن وځ بدل سوی دا کنه
تاریخیل زیاتوی چې کڅه هم په اوس وخت کې پرني څوک نه پکو کوي خو بیا هم نوموړې ځانګړی مینوال دی اجی فهم کوچی چې ده هم خپل واده کې خپل میرمنې ته پرني اخیستې وي دا چې ده پرني څډول وي لاغه به وره
پرني به دا زریدار پرني به وي من گاولي ورته یی او هغه به ونجن راو اخیستلې خپل خزه او سړی د خزه لاس کې به کړپ سړی به ور پوری کړ مینا به وسره کول نو د پنو یو وارم کې ده یو گزارم کې ده کنه زریدار پرني به وي دا غټ گاولي به وکنه ډیر ګران به مو او اوس هغه نه پیدا کیږي هغه دومره ګران سوي دي زه به باندې ختم ما په طریق نور محمد خان کې واده وکړ په طریق نور محمد خان کې ما ورته واخیست اوس مې دی الله غاړه نه باندې له فکر مې وته دي سپاته 100 روپۍ و او کپو 100 روپۍ و پنی نه وي دا غونډه زریوي دا غون زرورک به باندې وو او په دغه زرورک باندې ډیر ګران وو هغه به یو کال او دوه کال او پنځه کال پورې به وي او غریب خلکو به بیا 3 میل ورکول کنه چې هغه به بیا نه الله سپوري کېدل هغه د مشرانو لیدل یو کال دو کال خو مده سي زروره کوي بیا تیل ور کول همدغه پو به ونه وخت ډیر وو ته خدای می د غاړه نه بندای شي څو کال وو تل ور نه خو وسم شته ده د ما کور ولای په کوي خو هغه د پنجاب پړنی دی هغه غس پکې نه ری پړنی دی
د لوګر ولایت اوسیدونکو اجی ګل بیا وای کچم پړنی ډیری مشهوري دي خو په خو وختونو کې هغه خلکو په پخو کولې د کومو بچې اقتصادي وزن نسبتا نورو ته خوه
پړنی یو رقم ته پوخاک د زنانه و چې ډیر محترم متبر پوخاک ده چې ډیر پیسې داري او اقتصادي برابري هغه خلک به بیا پخوا پړنی اخیستي او چې اقتصاد به زوبلو مغه د پوخو سپلې یا د ربلو بوټونه د غریبانو ودا اغوستل او د پیسې داره به چې واغه پړنی بیا پړنی له پوخه جوړې دي لاندیم پوخو اړکو تم پوخو بیا پاک باندې څه اندازه میخونه ویل چېغه زنانه بتلم د سخرپا به د پخو خطخه ځینې داسې غریبان و چې هغه مزره یو پیځنې لښ کې څپلۍ جوړولې پخ کې ځوان کړ پرڼه نه رسېدل داسې عام خلکو ته نه رسېده نسواري رنګ و او بیا پسېره پزرتار یو ښکار به هلته د مخې له خواش کې پر غبرګو یو د شا لخوا و ډېر ښه شی و ښه
ولی کوچای بیا وایي چې پړنی اکثرا له چرم څخه جوړې دي او په دې خاطر چې عمر ډیر شي نو کوچیانو باید د میګو په غوړې غوړولې
چا به چې پیسې لري هغه به زری کولې چا به نه هغه به بیا په غوړ باندې د میګو په غوړ به غوړولې چې دا لزان ده وشي بیا به چې کومه ناوې به او ناوې به دې ده هغه ته به بیا په زری بازار نه به مغه پنیر واچ
په بیخ باندې به میخونه ولاندې تلې کې بیا لا غرا روسه چپلې سوې مونږ په کور کې دا کوم نازولې سړی به چې و مسیر به هغه په پنیر پوکولې دا نور به دسه الو په تو یو کار به یو ضرورت خو نيستي و دې چی چا به زوړې کې لپ کوتاړل چا به د لرګې جوړې کړې په دې معنی موږ تاسو ته درې کالم کړې زیرا که هیڅ څلور کال کړې دا بنګ بارانو کې به شو سېدو د سوخ بوټې نن لا ګوړ بم دا په مونږ کې ما چاو هغه باندې و شولې په هغه باندې به ګرمولې بیا به چې ګرمې به بیا به کوته واشل بیا به مزل کا روان بو باد باران په خپ سولت کې و مزل په سولت کې و په دار کماندې وخت راو درې کلو څلور کلو پر موږ غپ کو کول او تلې ته به می خور کړی صاحب دا رقم زندې موږ
دی وای چې په اوس وخت کې پړنی له هندستان او پاکستان څخه تیاری جوړی شوې راځي چې قیمتونه یې له زرو افغانۍ نیولې ان تر 2000 رسیږي خو هغه پړنی چې ډېر انتیکي او پخوانی دي قیمتونه یې له 400 ډالرو هم پورته دي پړنو د خپل نه پټیدونکو ارزښت لمخې خپل ځانګړی اغیز پر ولسی ادبیاتو هم غوړولی او په بیلابیلو ژانرونو کې یادونه شوې ده د ننګرهار اوسیدونکو عزت الله مینناکه پاړه وایي
په خوا دی ټوکی را سره کړی او په خوا دی ټوکی را سره کړی اوس د پړنو په چوکو زی چې پیغله شمه اوس د پڼو په چوکځي چې پیغله شم زمونږ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې زړو ښځو د دې نه استفاده کوله او د هغې ساختمانو ځانګړی ساختمانو چې دغه شاته به هم داسې یو د ښکر غوندې یعنې داسې یو وتلی ځای لرلو او دغه د مخکې د پڼه چې وه چوکی دې به هم داسې یو څه قات غوندې او لکه تاج غوندې دغه لرلو. خو اوس مهال چې مونږ ګورو اوس د هغې بڼه یو څه بدله شوې ده، یو څه سپکې جوړې شوي، نازکې جوړې شوي دي. پخوا به زړو د دې نه استفاده کوله، اوس ځوان نجونې ته نه استفاده کوي. ټول ارزښتونه چې هر څه مونږ لرو، زمونږ دود، زمونږ کلتور، زمونږ فرهنګ، دا ډېر ښکلی دی. زمونږ ګنډې افغاني ښکلي دي، زمونږ نجونې چې بنګړۍ چې هغه ښکلي دي، زمونږ ډیرې ښکلي، زمونږ حجرې ښکلي دي، زمونږ لباس ښکلی، لونګۍ زمونږ ښکلی ده، واسکټ زمونږ ښکلی ده، خولۍ زمونږ ښکلی ده. پړۍ په همدې ترتیب باندې زمونږ اصیل فرهنګ دی او مونږ ته د منلو وړ دی که دا پخوا چا ته نه استفاده کړي که اوس ته نه کوي. او راتلونکو ته هم دا سپارښتنه کوم چې د خپل فرهنګ نه استفاده وکړي. څه چې خپل لباس دی مونږ، څه چې مونږ خپل دود دی مونږ د هماغه سره ښه ښکاریږو، افغانان یو، د خپل دود سره ښه ښکاریږو، باید د هماغه نه استفاده وکړو.
درنو اوریدونکو، که څه هم روسیو مهاجرتونو د افغاني فرهنګ ګڼ دودونه وځپل او نوي دودونه ومنل، خو بیا هم پڼې د افغاني کلتور هغه مادي توګ دی چې لای هم ګڼ افغانان کاروي. د دغه دود د پالنې او پرمختګ په هیله نننۍ خپرونه پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.